Tomás.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 815 تنه په خپله خوښه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشې شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستانه شوو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شایانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په اسلام کلا کې سرحدي مسؤلان وایي 1028 تنه راستانه شوي افغانان یې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان ته د مرستو لپاره معرفي کړي. د راپور له مخې د 2018 کال له اګست را وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلي وي ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل، دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او په دې کار خوشی نه ده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولیږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوقپوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول، پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پولیسو له محکمې څخه وغوښتل چې دوی ته د نورو تحقیقاتو لپاره وخت ورکړي، خو محکمې د هغوی د زندانی کولو پریکړه وکړه. ایمان مزاري او علي وزیر د دې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ونیول شول چې د تېرو جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویه غونډه کې ویناوې کړې وې. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هېواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیست کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې. ګڼ افغانان هم د سرطاني ناروغۍ درملنې لپاره پاکستان ته ځي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه، په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران د ښه بیټنګ په مټ د 5 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې، خو په ځواب کې شاداب خان د پاکستان لپاره په 15 توپونو 48 وروسته او مهمې منډې وکړې او د پاکستان په بری کې د مهم رول لوبولو په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف خبر ورکوي چې په افغانستان کې د پولیو یو سراسري واکسین پای ته ورساو.
د دې کمپاین په ترڅ کې په 30 ولایتونو کې 9 میلیونه نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شو.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه او اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړې ده.
په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګویژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته التسليات وایم.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د ماشومانو د ګزانیا پولیو د واکسیناسیون کمپاین پرون د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې پای ته ورسید. دغه کمپاین د څه باندې 9 میلیونه تر 5 کلونو کشرو افغان ماشومانو د واکسینېدو په هدف د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. ټاکل شوی چې په شپږو ختیځو ولایتو کې هم د واکسین بل کمپاین راتلونکې اونۍ پیل شي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
یونیسف وایي چې په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین ورکولو 4 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې راتلونکې دوشنبې پیل شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پولیو کمپاین چې د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شوی و. نن وروستۍ ورځ به دې کمپاین په ترڅ کې په 28 ولایتو کې 9 میلیونه نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شو. کومه داسې جدي ستونزه د کمپاین په جریان کې نه ده پېښه شوې. شپږ نور ولایتونه 5 ولایتونه شمال حوزې دي او یو د اروزګان ولایت. دې شپږو ولایتونو کې کمپاین پلان داسې د روان دوشنبې په ورځ پیل شي او په دې شپږو ولایتونو کې به ټولټال 1.6 میلیونه ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شي. هغه کمپاین به هم د روانې پنجشنبې ته ورځ پورې 4 ورځو لپاره دوام وکړي.
ښاغلی کمال شاه له میندو پلرونو وغوښتل چې د کمپاین په هر پړاو کې خپل تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی 2 هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا ګزند پکې محو شوی نه دی. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 پیشې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې وې. دا پیشې د ننګرهار په بټي کوټ، کوټ، نازیان، بیسود او دور بابا ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دغو پیشو وروسته یونیسف په دې اندېښنه ښکاره کړه چې دا وایرس به نورو سیمو ته هم خپور شي. پولیو یا ګزند داسې ویروسي ناروغي ده چې په اسانه سرایت کوي او له بلې خوا تداوی نه لري. یوازې واکسین ماشومان له دې ناروغۍ خوندي کولی شي. اکثره تر 5 کلونو کشر ماشومان په پولیو اخته کیږي. دا ناروغي پر مهم عصبي نسج یا نخا چې د ملا په تیر کې حمله کوي او د انسان بدن فلج کوي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزند ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه او اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته یې مخه کړې. د مخدره موادو د کاروبار څارونکي بیا وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت بندیز ښایي اروپا ته د افغانانو د لا زیات مهاجرت سبب شي. د دوی په وینا ډېر شمېر افغانان ترکیې او ایران ته ځي څو له دغو هیوادونو ځانونه اروپا ته ورسوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته یو شمېر کروندګر وایي چې له دوی سره دې د سر یو تخم مرسته وشي. ځینې کروندګرو د کوکنارو په شان نورو محصولاتو ته مخه کړې او له ترلاسه کړي حاصله خوشي شي. په کندهار کې یو بزګر نور محمد چې په خواهی کوکنار کرل وایي
په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو حاصله یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
حبیب الله وایي چې په خواهی کوکنار کرل خو اوس بینډۍ او رومیان کری او د کوکنارو په نسبت ورته واردار دي.
ما پروش کال تریاکم کړلی و د 10 کال کې رومیان هم کړم. د 10 کال کې تریاک مم کړل، رومیان مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تریاک خو د رومیان بیا دی چې موږ وکړو زراعت مخ کو. تریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
د 2022 په اپریل کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. په هلمند ولایت کې په 2022 کې پر 1,09,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه وروسته سږ کال پر یوازې 940 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. د مخدرو موادو د کاروبار یو متخصص وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت بندیز اروپا ته د افغانانو مهاجرت زیات کړی دی. ډیوډ مانسفیلد نېشنل ورځپاڼې ته ویلي که بریتانیا او نور هیوادونه له طالبانو سره خپل چلند بدل نه کړي، په خپلو هیوادونو کې به د مخدرو موادو او خلکو ترمنځ یو انتخاب ولري. متخصصان وایي که ټاکل شوی وي چې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ په مانش یا بریټش کانال کې په کوچنیو بیړیو کې د خلکو د تیرودو مخه ونیول شي، باید له خپلو پولو لیرې نظر ولري او د نړۍ د بې ثباتۍ او پراخې بېوزلۍ غم وخوري. شاغلی مانسفیلد له 25 کلونو راهیسې په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد په اړه څېړنه کوي او د بریتانیا د حکومت، نړیوال بانک او د جرمني د پراختیايي ادارې یا جی ټی زد په شمول ګڼو مؤسسو ته د سلاکار په توګه مشورې ورکوي. ځینې کروندګر وایي چې سره او تخمونه ګرانه شوي او کله دوی سره په دې برخو کې مرسته وشي، د نورو فصلونو په کرلو به یې ګزاره وشي.
Ну, да, гоштаны зимдарыш мананы ки ацаны ки дага дейді. А умрасты его ки давайды. Сою хвару гариб дилестаны дейді. Мана дага кашу кырванда танаси.
د شاغلی مانسفیلد په وینا په افغانستان کې شش کال د کوکنارو کښت 80% کم شوی دی. دی وایي داسې شواهد شته چې شي افغان ځوانان اوس ایران او ترکیې ته رسیدلي او که دا اقدامات راتلونکی کال هم دوام وکړي، د هغو شمیر به نور هم زیات شي. د مانسفیلد په وینا ډېر افغانان یې لیدلي چې وایي د کورنۍ غړي یې په جرمني، فرانسه او بریتانیا کې دي، یا یې د کورنۍ څو غړي په ایران او ترکیه کې دي چې اروپا ته لاړ شي. د دې په وینا افغان کروندګر په چیرې بیا د هیواد په ختیځ کې تر 1 هکتار لږ ځمکه لري او د تریاکو زیرمې هم نه لري، نو له اقتصادي نظره سخت په تکلیف دي. د زیاتوي که د افغانستان د جمهوریت وختونو ته پام وکړو، داسې سیمې پکې دي چې د کوکنارو کښت به کله پکې منع شو. کله چې به هغوی کوکنار نه شوی کرلی، خپل یا څو زامن به یې ملي اردو ته لېږل. شای بلزوی به یې په کابل کې د کور جوړولو په چارو کې کار پیدا کړی و، خو د تریاکو د بندیدو په صورت کې کورنۍ له کرنې پرته بل عاید ته اړتیا لري، ځکه چې مځکې کمی دي او که په هیواد کې بل کاروبار نه وي اولادونه بهر ته لیږي چې پیسې ورته وګټي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګوژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت ووایه. پوتین وویل په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوو امریکایي چارواکو ویلي د پرګوژن د سورلۍ الوتکه د روسیې له خاورې په یو راکټ لګېدلې. په دې اړه تر یوې لنډې دمې وروسته جزئیات وړاندې کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګوژن له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګوژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدي په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپله عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدي ده، خو البته کوي او لومړنی معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین ویل د پرګوژن د نویمې لسیزې رئیس پیژني. د خبره پرګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشاره وویل، موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لس تنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یګونی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یګونی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یګونی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ تر څنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي ویلي، ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغنده د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنجشنبې په ورځ وویل، د هغه هیواد د چهارشنبې په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پرګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه، د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی. د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول فریدی سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن اگزامینر په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلی دی، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس هم خلک مرګونی وضعیت سره مخ دي، خو نه د هغو دلایلو له امله چې ممکن تاسې فکر کوئ. لیکوال د مطلب په پایل کې لیکي، په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو کم ته د داخلېدو سره د چټلو هغه بوی ته متوجه شوم چې د سړکونو له دوړو سره یو ځای کېده او د هوا له تودوخې سره یې بوی نور هم زیاتېده. لیکوال زیاتوي هغه باید حیران شوی نه وای، ځکه په دې کمپ کې په زرګونو کسانو ژوند کاوه او وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د دې خلکو شمیر نور هم ډیر شوی دی. وړاندې لولو ښکاري چې ځمکه وچه ده خو خاموشه ده. د بم، ټانک او کلاشینکوف غږونه چې څو کاله وړاندې اورېدل کېدل اوس نشته، او ځای میلمه پالنې د هغو ماشومانو د خندا غږ نیولی دی چې د ده د ښه راغلاست لپاره په بیړه بیرون راوتلی وو څو له ده سره ستړې مشي وکړي او لاس ورکړي، ځکه د دې کمپونو څخه لیدونکي ډېر کم دي او دا چې بیا امریکایان وي او کمرې هم ورسره وي. وړاندې لولو، په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت لوړې درجې ته رسېدلی دی. نږدې نیمایي نیم وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 9 میلیونه هم قحطۍ سره مخ دي. د ورځپاڼې په ټوکو حالات دومره خراب شوی دی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ 1.6 میلیونه ماشومان کار کولو ته اړ شوي دي. امکان لري چې دا شمیر له دې لوړ وي. سره له دې چې اوس مهال په افغانستان کې د ټانک، بمب او کلاشینکوف غږونه نشته او افغانستان د نړۍ د خبرونو سرټکی هم نه دی، خو اوس مهال لوږه او فقر د افغانستان د خلکو قاتلان دي. د بفالس تلګراف ورځپاڼې بیا د افغانانو کډوالۍ ته پام اړولی دی او د یو خیریه بنسټ له قوله لیکي، د برېټانیا حکومت د زیانمنونکو افغانانو سره په مرسته کې ناکام شو، ځکه شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال له پیله تر جون میاشتې پورې یوازې 100 افغانان د مانش کانال له لارې د هیواد ته ورغلي او میشت شوي دي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د روان کال له جنوري تر جون پورې حداقل 1440 افغانان په وړو کښتیو کې د خطرونو په منلو سره د هیواد ته ورغلي دي. بفالس تلګراف د برېټانیې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله وایي، دا شمیر د افغانانو په ساتنه کې د برېټانیا د حکومت ماتې ښیي. دا 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د برېټانیا پوځ زرګونه افغانان برېټانیې ته انتقال کړي دي او د هغو افغانانو لپاره چې له دې هیواد ته نه دي انتقال شوي بېلابېلې طرحې جوړې کړي دي.
په په غزنی کې بڼوال وایي سږ کال یې باغونو ښه میوه کړې ده. دوی وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو. بڼوال له حکومت د بازار موندنې او سړو خونو غوښتنه کړې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼېش کوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، دی زیات خوشاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو بابونه بېرته دي، خو فاصله د پاروسای ګلۍ وشوه، بابونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 4 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په اړه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه یې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د افغانستان په جنوبی ولایت اروزګان کې ځوانان هر ورځ په دې هدف د لوبو میدانو ته ورځي چې یو ورځ د افغانستان په استازیتوب د نړۍ له نورو لوبغاړو سره سیالي وکړي. خو دغه هدف ته د رسیدو په وړاندې د دې ځوانانو په مخ کې ډیر خنډونه شته چې ځینې یې د اورېدو وړ دي. جزئیات به په دغه رپورټ کې واورئ.
دا شور او زواج د ورزګانی کرکیټ لوبغاړو دی. د کرکیټ د دې لوبې سره د لیونی مینې په خاطر په داسې یوه سیمه کې لوبه کوي چې هره شیبه یې د ژوبلیدو ویره سته. د تنکي ځوانان په دې ډبرین مځکه کې دا منډې په نړیوال کرکیټ کې د خوب د لیدو په پار وهي. دا ورزګانی کرکیټران هر ورځ په خورا جذبه باندې په همدغه ډبرین مځکه کې لوبې کوي. د دې لړلې جاناغا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي، ګرده سرې ډبرې دي، فیلډنګ ډېر زیات نه پشکې کېږي، بل پرې یوه خوا لوړ سي ده پر بله خوا ځي.
دا خو چې موږ مانه دونه زحمت باسي په موږ د خپل شوق سره او غواړو چې خپله کې په نړیوالو لوبو کې مانه ځینې خلک غواړي چې موږ خپله غواړو چې مانه اوس لوبې وکړو او موږ چې په دې شوق کې بازی کوو خاص د موږ د شوق په خاطر موږ ډېر مانه ډېر مینو سره لرو.
د ورزګان د شنو غرونو په لمنو کې د ځوانان د لوبغاړي د نشټوالي لامل د ملکی خلکو په دې شاړمځکو کې لوبې کوي. دی غشتنه کوي چې لوبغالي دی ورته جوړ سي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنی دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کولې دي شګې لري، موږ بیا په کسان ورته درول سي دا شګې مون ټول کړي دي، په سر بیر بیا نه پاکيږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لترازي یا نور کسان موږ ټورمنټونه جوړو د میدان نه لرو، چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
بلخوا د ورزګان د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان هم د دې لوبغاړو ستونزې مني. خو دی وایي چې د دې لوبغاړو ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي، خو بیا هم له ملي تجارانو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې د دې ورزګانی ځوانانو د هیلو په پرو کولو کې د ورسره همکاري وکړي. په ورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ رسمي لوبغالي شتون نه لري او له کلونو راهیسې دغلته لوبغاړي د خلکو په پردیو او شاړو مځکو کې لوبې.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422012240. ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګرې د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلینو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پرون وویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 315 تنه په خپله خوښه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستنو شوو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شایانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلي وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او په دې کار خوشی نه ده. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاری محبس ته ولېږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاری چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیا څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیست کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمې کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوښته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانين نه لرو، یو سلسله وصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر دی ویش لپاره او قدرت ته رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسیږي له هیڅ لارې نه دریغ نه کوي. نو په دې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي، معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو ډېر تپاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې مخکې نیولو لپاره کم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفعتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبت خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي، او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې د تفرقي مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه وله، چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو تر منځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي دي. په خواشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کیږي.
تاسو مخکې ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اوریدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص په مقابل کې کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد مثلا حقوقي بحث و یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي یا بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا موږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلی، په اسانه دنه راغوړي ودېګرځي نورو تکړه کسانو پسې، او یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اورېدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نور هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خلاصاتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه مواد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطح کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنې زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایو دی راشي، ټیک ټاک نور دې ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه دا چې بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي، فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په هماغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي. او هیله مو دا ده ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مصباح، به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بحثونه کېدل یا راډیوي بحثونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو، دوی به سره وهل یو بل، په یو بل باندې به یې وار کوه. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپروي.
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو پخپله د هغه سړي، هغه شخصي، هغه تربیه او اخلاق او حامله تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګا د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه، تجاوز کی هغه په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني. نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لوار وک د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ول چې دی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسی ول. مګر دا خبر نه ول، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده، هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې چرم ګرنل
کی. بله مصباح صاحب، که تام تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک دی یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع ته مطرح کیږي، کوم ټکی ډیر زیات مهم دی چې په پام کې ونیسي؟
ورې دا ډېر مهمه مسله ده. منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي، اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا بلک ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاص ته لازمه ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهمه ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي و دي او ما و ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیبی کې باید وای نه وري، لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه موږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغه سې نااهله سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یوه افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله، ګرچې اوس خو به موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي، بیا بېرته اوریدونکي تر څو د فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته، او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته، ټول هم عام وګړي هم سیاسیون، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېرې زیاتې ستونزې راولاړوي. د موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کې، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي وو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو، هغه کوم څه چې حقیقت دی هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت باس وکړي، سیاسي باس وکړي، ملي باس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي، یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و، چې هغه معاملې ډېر هم دوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې پدې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزه که بیرته مشخصه په دې چې بحث وکړو، د بیان د ازادي د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده، چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي، فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مل تضمینونو نه ده، نهادونو نه می د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر کراجیږي یو حبل مشر کراجیږي دغه په صد خبره کې، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مخته بوزي، نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصې نه شي، بحث و نه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مس تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامات.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبري وشوي. موږ سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرز کې چې یاس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سفی جنم خدا نئی دی او سو کورت مجبورا نکلی ز دغه دم دنیا شپه جنم چپستن تار سری گریوان جوڑی جی زما یکین دی زما زان جوڑی جی راسی چی ٹول لاسو نیو کو سر بیری تب گران افغانستان جوڑی جی پدان میرا پوہی ہاو رنگ ونما ہم ودا پاس جانان تے زنگو نما چھ ددو ستر گو تھاب دی میں لے رما چیری شراب چیری ببنگو نما ٹوٹے ٹوٹے زخمی زخمی شہیدی یو سوک ناستا پر بلزوانی شہیدی پیغلین جنائے تر گوریو سیدا مومن خان دی ارمانی شہیدے مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالے پوابرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگرو مست محبوبا دا
چی سمجھ سړی نا قرار پمرګي ما دې خلګ مړکی د سنسار پمرګي ما دې بینانګو خلګو مینا کړې تاسو می سمکه اوس هزار پمرګي منم چې بل رنگ